ترکیه دا ډلې په سوریه کې له یوې اونۍ راهیسې د منل شوي اوربند څخه په سرغړونه اتورنوي. او پاکستانی پولیس وایي دوی لک تر لګه 150 سخت دریز مسلمانان په لاهور کې د مظاهرې پر مهال ونیول.
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه مو واوریدل. دا نور مهم او مفصل خبرونه ته ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی اورګ باندې لیدلای شئ. همدارس موږ د پروګرامونو تکرار برخه هم په همدغه پروګرام ویب سایټ اوریدلای شئ، او که انټرنیټ مو ښه وي همداسې به د دې ترڅنګ چې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې زموږ غږ په ټول افغانستان کې کولای شئ د انټرنیټ له لارې د ازادي راډیو د ویب سایټ له طریقه موږ واورئ. facebook.com/azadiradio هم چې د ازادي راډیو پښتو فیسبوک ده مهیروي. ورزو یوې بلې موضوع ته، د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون هغه ادعا وي چې ګواکې د دغه کمیسیون چارې ټکنۍ پر مغزي بې ځایه بولي. د دغه کمیسیون کمیشنر او ویاند ګلا جان عبدالبدی سیاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دارالانشاد رئیس له ټاکل کېدو او دغه کمیسیون ته د بودیجې له ورکړې وروسته به چارې لا چټکې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه اکسین وایي په انتخاباتي کمیسیونونو کې غیر مسلکي ګمارنې د دې لامل شوي چې یاد بنسټونه ونه کړی شي خپلې چارې په وخت سنبال کړي. تفصیل د حدیث پردیس په رپورټ کې.
شاوخوا یوه میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمیشنران معرفي کړل، خو اوس داسې انتقادونه کیږي چې د انتخاباتو د کمیسیون چارې پڅې پر مخ روانې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر ویان ګلا جان عبدالبدی سیاد وایي پر انتخاباتو د څار بنسټونه او خلک باید شته ستونزو او امکاناتو ته په کتو د دوی د کړنو په اړه قضاوت وکړي. ښاغلي سیاد د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم په تېرې یوې میاشتې کې دوی مهم کارونه کړي، د دارالانشاد رئیس له ټاکل کېدو او د بودیجې له منظوري وروسته بعد د کمیسیون فعالیتونه نور هم چټک شي.
دوی باید غیر منصفانه قضاوت ونه کړي که هغه هر څوک وي او که هغه آزاد نهادونه یو یا که هغه د ناظرین نهادونه. او زه کولی شم ټولو ته اطمینان ورکړم چې د دې یوې میاشتې په درشل کې مونږ ډېرې چارې ترسره کړې دي. تاسو ته معلومه ده چې کمیسیون تقریبا د فلج په حالت کې و.
خغلی بدی که څه هم دقیقه نیټه نه خی خوایي د بودیجې لورکړې او د کمیسیون د دارالانشال بشپړ فعالیدو وروسته به ډیر ژر د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره یو مناسبه نیټه اعلان کړي. که څه هم د اساسي قانون لمخه باید د ولسی جرګې انتخابات تیر پسرلی تر سره شي وي، خو په انتخاباتي بنسټونو کې د اصلاحاتو ځند د بودیجې کمښت او ناامنی هغه لاملونه و بل شول چې انتخابات وځندول. تر دې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ویلی چې خایي تر دوه میاشتو پورې د ولسی جرګې او سوالی او شوراګانو د انتخاباتو لپاره دقیقه نیټه اعلان شي. لدې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین بیا وایي په هغه شکل چې لازم مواد انتخاباتي کمیسیونونو لپاره وړ او مسلکي کسان غوره نشول. دغه شبکې مشر جانداد سپینغر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا مهال د انتخاباتو په کمیسیون کې د تجربې د کمښت جدي تشه لیدل کېږي او خبر وی چې دغه تشه د کمیسیون د دارالانشا په بشپړېدو سره ډکه شي.
اندېښمن یو، خو د حل لاره دا ده چې دغه دارالانشا د کمیسیون که اوس دلته باظرفیته تجربه کاره او خوشنامه کسان وټاکل شي دې دارالانشا کې، دا به تر یو حده پورې دغه مشکل کم کړو. که دا کار ونه شي دا به نورو مشکلات زیات کړي په دې پروسه کې.
د ښاغلي سپینغر په خبره که څه هم دوی له وړاندې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د وړو مسلکي کسانو پر ګمارنې ټینګار کاوه، خو بیا هم دا کمیسیونونه چې په خبره یې دروند مسؤلیت ور په غاړه دی د سیاسي لوبې ښکار شول. خو افغان حکومتي چارواکو تر دې وړاندې ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي د شفافې پروسې له مخې ټاکل شوي او د دوی په ټاکنه کې اړیکې او سیاسي مسایل نه بلکې پوهه په پام کې نیول شوې ده.
مننه چې دغه پروګرام مو را سره واورید. اوس ورځو دو اونیزو خپرونو ته. لومړی د ماشومانو د حقونو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام چې د یونیسف په مرسته جوړیږي، او بیا ورپسې د حقیقت څه دی اونیز پروګرام چې پکې د افغانستان د کرنې مالدارۍ او بلګولو وزیر اسدالله زمیر زموږ پوښتنو ته ځواب وایي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د چاپیریال پاک ساتل هغه څه دي چې لوی خوسیم کولی ښکاری لبل پلاوه د ناروغیو کچه کموي. خو له بده مرغه په دې وروستیو کې د چاپیریال د پاکۍ خیال دومره په پام کې نه نیول کیږي. اره خو داسې کثافات پراته وي چې ورځې څه ان اونې ورپاندې تیر شوي وي. له بد بوی نه په خوا کې څوک نشي تیرېدلی. په اوړي کې حشرات ورباندې ټول وي او په ژمي کې چې کله ویالو ته لویږي هغه بندوي، بیا نو هماغه وي چې اوبه په عمولارو او سړکونو روانې وي. دا چې د چاپیریال د پاک ساتلو په اړه ډاکټران څه وایي، له ډاکټر نصرت الله رساس خیاورو.
حفظ الصحه خی ډیر زیات تعریفونه ولري، خو ډیر لاند تعریف دا چې کله د انسانانو فضله مواد په مسؤون او خوندي شکل سره ځای په ځای شي او د انسانانو صحت ته کوم تهدید نه وي، دغه ته موږ وایو چې حفظ الصحه تامین شوی ده.
راځو د ماشوم برخې ته. د ماشوم حفظ الصحه کې کوم شیان راتللی سي؟
د ماشوم په وسه کې مثلا خپل د ماشوم د فضله موادو خوندې کول په مسون شکل باندې، په دې معنی چې ماشومان تشناب استفاده وکړي او د ماشوم د پاکوالي په وخت کې هغه تدابیر نیول ترڅو میکروبونه نور ته انتقال نشي. چې بیا د حفظ الصحه تامین چې د ماشومان تر ډیر خورا زیات ارزښت لري.
اوس تاسو د حفظ الصحه په سره کمالات کې وینئ؟
فعلا په افغانستان کې متاسفانه حفظ الصحه وضعیت ډیر خراب ده. که صرف منګ تمرکز په د تشناب په استفاده باندې وکړو، په افغانستان کې تقریبا 40% خلک چې 15 میلیونه شاوخوا کې دوی هیڅ نو تشناب ته لاسرسی نه لري او دوی د خپل حاجت د رفع کولو لپاره د خلاص فضا نه استفاده کوي. هغه کسان چې بیا حفظ الصحه ته لاسرسی لري چې تقریبا 80% خلک دي، په دې کې هم 10% خلک صرف مسؤونو تشنابونو ته استفاده لري، دا باقي 50% چې دي دوی د داس تشنابونو استفاده کوي چې هغه ته موږ مسؤون تشناب نشو ویلای، ځکه چې دغه تشنابونو لار خلاصه ده، مچان په اسانۍ سره ور داخلېدل شي او میکروبونه ورنه په ډېر اسانۍ سره خپرېدل شي.
د ماشوم لپاره د حفظ الصحه اهمیت څه کېدلی سي؟
حفظ الصحه د ماشوم لپاره ډېر زیات ارزښت لري. اول ارزښت د دوی د صحت لپاره ده. کله چې حفظ الصحه مراد نشي، ماشومان په مختلفو امراضو باندې اخته کی چې د هغې نه ډېر مهم او وژن کې مرض چې تقریبا ډېر زیات ماشومان وژنې هغه اسهالات دي. هر کال تقریبا 1000 ماشومان په افغانستان کې د اسهال لقبل مړ کیږي. کچیر ته موږ افسوس یاخه کو نو موږ به هغه مړین چې د اسهالات لقبل یو عمر کم کړی وي. بل ډیر مهم مرض چې د خراب افسوسې د لقبل را پیدا کیږي، هغه د ماشومانو مزمنه یا زندنې خوارزواکی ده. دغه ډول خوارزواکی کې ماشومان د نور ماشومان ټیټ قدی پات کی، یعنی قدی ټیټ وي او ذهنی وده هم د نور ماشومان په شان نه وي. متاسفانه تقریبا 40% ماشومان چې د 15 کال نو عمر کم دي په افغانستان کې په دغه ډول خوارزواکي اخته دي.
یعنی کدی دوی پاکي په نظر کې ونه نیول سي، بیا دغه ستونزې رامنځته کیږي.
یعنی کوم موهیت پاک نکو او د انسانانو فضله مواد په مسون شکل باندې خوندي نکو، دي ماشومان کې داسې یو تکلیف پیدا کی چې هغه ته څوک متوجه نه دي، ځکه دوی اسهال نه لري کمبل تکلیف نه لري، مګر د دوی په کولمو کې د ضروري مواد جذب صورت نه نيسي، نو ځکه دغه ماشومان د نورو نه په واده کې پروسته پات کی. د صحي یا روغتيایي ګټو سربېره ښه حفظ الصحه چي ده ماشومان ته نورې ګټې هم لري. مثلا هغه ماشومان چې حفظ الصحه ښه نه ده، هغوی د حسالات تقبل د مکتب متواتر ورځې دوی د لاس ورکي، دوی غیر حاضری مکتب کې. او دویمه خبر ده، لکه مخکې چې مې ویل، کوم ماشومان چې دوی خوارزواکي لري، د دوی ذهن د نورو ماشومانو په نسبت وروسته پاتې وي، نو دوی درس هم ښه نه زده کوي. دغه بل ارزښت شو. بل ارزښت په کلیوالو سیمو کې د خصوصا جینکو او میرمن لپاره ده، چې دوی کله په کورونو کې تشنابونه ونه لري، نو دوی مجبور دي چې د شپې په تیاره کې یوزي او خپل حاجت رفع کړي، چې دا دوی صحت او مسؤلیت ته یو غټ تهدید متوجه کوي.
د حفظ الصحه د ښه والي لپاره کوم دیالاري موجود دي؟
زما په نظر د حفظ الصحه د ښه والي لپاره موږ ټول مسؤلیت لرو، افراد، کورنۍ، حکومت او نړیوال ټولنه. خو د ټول نه زیات مسؤلیت خپل کورنۍ ته متوجه ده، ځکه اول باید کورنۍ د حفظ الصحه په اهمیت باندې ځان پوه کړي او بیا د هغې په نظر کې نیولو سره خپل ځان ته مسؤون او خوندي تشنابونه جوړ کړي. که چیرته تشناب نه لري، ځان ته تشناب جوړ کړي. که چیرته تشناب صحیح نه وي او د میکروبونو د انتقال سبب کې، دوی باید خپل تشناب صحیح کړي. صرف هغه سوری چې غایته مواد روزي هغه باید بند کړي او د مچانو د نوتو جلوګیري وکړي. حکومت هم باید د حفظ الصحه په ښه والي کې پروګرامونه جوړ کړي او تطبیق کړي. مثلا په ښار کې ډیر خلک د حفظ الصحه تسهیلات یا اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. هغه تشنابونه چې په ښارونو کې دي، هغه په ډیر ابتدایي شکل جوړ شوی دی او هیڅ ډول د بدرف سیستم وجود نه لري چې حکومت باید په اوږدمهال کې د لپاره پروګرامونه جوړ کړي. نړیوال ټولنه باید حفظ الصحې ته ځانګړې بودیجه مشخصه کړي ترڅو په افغانستان کې د حفظ الصحې وضعیت ښه شي.
خپله یونیسف په دې برخه کې څه کړي دي؟
یونیسف د حفظ الصحې په برخه کې بیلابیل کارونه کوي. موږ د سیاحتي عامې یا عامې روغتیا د کلیو د پراختیا او د معرفت وزارتونو سره کار کوو ترڅو د وزارتونو دا توانایي او وړتیا پیدا کړي چې د حفظ الصحې مشکلات په بیلابیلو سطحو باندې حل کړي. موږ په بیلابیلو ولایتونو کې د ټولنو او خلکو سره کار کوو، د کلیوالو سره، ترڅو دوی ته دا وړتیا ورکړو چې دوی خپل ځان ته مسؤون تشنابونه جوړ کړي، د هغوی نه استفاده وکړي او د تشناب ته تونه وروسته بیا لاسونه هم په صابون ومینځي. بل په مکتبونو او ښوونځیو کې موږ د حفظ الصحې تسهیلات او اسانتیاوې جوړې کړي دي. د هغې د دوام لپاره موږ د معرف د وزارت سره کار کړی او همدارز موږ بیلابیل روزنیز پروګرامونه او برنامې لرو د دې په اهمیت باندې پوه شي او بیا په ښوونځیو کې حفظ الصحه تامین کړي.
کله چې تاسو د افغانستان لرو پرتو سیمو ته ځئ، هلته دغه د تشنابونو وضعیت تاسو څه رقم وینئ؟
په ټول افغانستان کې د حفظ الصحې وضعیت خراب دی، خو په کلیوالو سیمو کې دا وضعیت لا بدتر دی، ځکه کلیوالو سیمو کې د تشنابونو استفاده کمه ده. بیا کوم کسان چې تشناب ته لاسرسی لري هغه تشنابونه مسؤول نه دي. بله دا ده چې اکثره خلک د فاضله مواد نه د پارو یا سرې په شکل باندې استفاده کوي، چې دغه یو خپل طریقه لري. باید اول دغه مسؤول شي، شپږ میاشتې خاور لاندې وساتل شي، وروسته دغې نه راویستل شي، په پټۍ کې استفاده وشي. ځینې خلک دغه طریقه باندې پوهېږي چې دا د دې په ځای چې مرسته وکړي نور هم تاوان کوي، د میکروبون د خپراوي سبب کیږي. نو په کلیوالو سیمو کې وضعیت ډېر خراب دی.
په اخر کې که تاسو خپله مشوره خلکو ته ولرئ چې دوی په دې برخه کې څه کوي سي او څه وکړي؟
زما ځانګړی پیغام کورنیو او درنو والدینو ته دی، که دوی غواړي چې ماشومان ښه روغتیا ولري او په ښوونځي کې په زده کړه کې هیڅ راستونزه ونه لري، نو دوی د چاپیریال پاک ساتنې ته خاصه توجه وکړي. دوی د صحیح تشنابونه جوړ کړي، مسؤون تشنابونه جوړ کړي، خپل د استفاده وکړي، ماشومان ته هم وایي چې استفاده وکړي، او بل دا چې د تشناب د استفادې نه وروسته د لاسونه په صابون سره ومینځي.
بد بوی، بدرنګه کوڅې، هر خوا شمال وړي پلاستیکونه، پار کونج کې زاړه د نوشابې قوطي، هغه څه دي چې د یوې سیمې د بدرنګه کیدلو لامل ګرځي. په خوا کې د بیلابیلو ناروغیو سبب هم کیږي، نو ځکه پکار ده چې هر وګړی د خپل چاپیریال په پاکۍ کې برخه واخلي.
چو چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور از جبریز
در خواب ایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
ازادی په چپو کې در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری د ازادی رادیو نه واورئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان ډیر خلک د کرنې او مالدارۍ په برخو کې په کار بوخت دي، خو په دې برخو کې کوم کارونه شوي؟ د کرنې او بولګولو او مالدارۍ په برخو کې ستونزې کومې دي؟ دا او ځینې نورې پوښتنې د کرنې او مالدارۍ له وزیر اسدالله زمیر سره مطرح کوو.
لومړی دا چې غواړم درته ووایم چې افغانستان د کرنیز پلوه یا له زراعتي پلوه اوس مهال په څه حالت کې ده، څه موقعیت لري؟
دوه اړخې تاسو ته شریکوم. یو دا دی چې اولنی اړخه دا دی چې موږ یو سنتي زراعت لرو، خلک په پخوانۍ شیوې چې دي او اصلاح شوي تخمونه ټولو ته نه دی رسېدلی. یعنې مشکلات دی د آبیاري سیستم کې چې وګورئ، د مالداري معاشي زموږ چې دی هغه پخوانی دی اکثریت کې، مثال ورکړم. په عین وخت کې بل اړخ دا دی چې هم اصلاح شوي تخمونه یعنی بزګرو ته ورکړل شوی ده او نوي باغونه هم ایجاد شوي دي او په عین وخت میکانیزه سیستمونه هم معرفي شوي ده او نوي د آبیاري طریقې هم موږ خپل بزګرو ته ښودلې ده. نو که فیصدي واخلو اوس اکثریت دادی خو اقلیت یو خپ پروسه شروع شوه ده که مونږ شپه ورځ چې کار مو کو بیا هم کم دي چې هغه نیاز مونږ د اقیم چلری هغه ته توجه شي چې دا تغیرات باید راشي.
د کرنې د اسری کېدو او میکانیزه کېدو په موضوع باندې ډیره خبرې کیږي او ډیر ټینګار پکېږي، په دې برخه کې کارونه څومره پرمختللي دي او آیا تر راضی است؟
ته یو بزګر وینا درته وایم، میکانیزه او اسری توپ څه ته وایي؟ هغه ویل اصلاح شوي تخمونه چرک نوې طریقې د زراعت چې مونږ ته وښایي، زمونږ آبیاري سیستم چې مجهز کې دا بیری نوی طریقې مونږ ته وخی او تراکتور او داشان نو دا ټول اسری سازی دي.
نو په دې برخه کې څومره کار شوی؟
200 زره دهقان ته مو اصلاح شوی تخمونه توزیع کوم، تقریبا 10 زره نوی باغونه مو ایجاد کوم، تقریبا 200 آبیاري پروژې مو تکمیل کوم. دا هغه مثالونه دي چې دې بخش کار کوي. څومره کار وکړو بیا هم دا کافی نه دي.
نو اصلاح شوی تخمونه چې ډیر ضروري دي، په دې برخه کې څومره تمرکز کړی او نور پروګرامونه هم څنګه دي چې څومره په چټکۍ سره دا کار وشي؟
یو خو مونږه د سلاشوی تخمونو شرکتو سره کار کوو چې هغوی نورم منظم شي، تولید ظرفیت چلی د نورم لوړ شي. څکل تقریبا 3300 تنه دوی تولید درلود، بل کار ته ورسره کومک کوو چې د 15000 تنه ته ورسیږي. که چیرې سلاشوی تخمونه مقدار تولید زیات شي، یو دادی چې حکومت کومک کوي چې بزګر ته ورسیږي، په عین وخت کې دا کار کوو چې شرکتونو دیقان سره ارتباط ورکو، زمونږ د کار کوشش د 10 لښوی تخمونه چي د نتیجه ورکي او شرکت ور باندې خرڅ کی. نوې ورایتګان مو تحقیق لاندې نیولې دي چې مختلف تخم موضوع داسې دي چې باید تحقیق ورته وکړي چې نتیجه یې څنګه دي. خلاصه د مون 15 کلنۍ د غنم یا د خودکفایي برنامه چي دی هغه کې ټول ارخته متوجه کړي دي چې هم د تحقیقات هم د تولید سطل وړول او هم د سکتور خصوصي سهم پکې ودی وځي دي.
زمير صاحب له خودکفایي نه یادونه وکړه، څو په افغانستان د غلي یا په مجموع کې زراعتي پلو خودکفایي
که غلي مشخص وایم، ان شاء الله مونږ راتلونکي سالور تر 15 کال پورې که شرایط مناسب وي د منابع چلرو به هم ده اندازه وي، ډیر زیات هم کېنی وي که زیات وي هغه زر کې که چیرې مونږ سره هغه خزرفیت نورم پیدا شي منابع زیات تر وي. پاین وخت کې نور که مونږ باغداري او سبزیجات قسمت کې وګورو خيو خودکفایت تقریبا سبزیجات قسمت کې بادرنګ او رومي او پیاده داشان کې تقریبا خودکفایو، حتی خودکفایت بلکې سرچ مونږ صادرات لرو. خو غنم قسمت کې ان شاء الله راتلونکي سالور ته 15 کال پورې په خودکفایت
کله چې د صادراتو خبره کیږي، یو شکایت د بزګرانو یا د دهقانانو دی چې کله چې دوی محصولات اخلي په هغه وخت سره دوی ته مارکیټ نشته او کچیره ذخیره کې ساتلې نسیا غذخایر یا غسرخانه نسته. د مارکیټ موندنې په برخه کې او د ذخایرو د ایجادولو په برخه کې مسمره کار کړي،
دا خوده یو عمده مشکل دی. په عین وخت کې چې مونږ ډیر کارونه کړي بیا هم کافی نه ده. ساکل مو دوا نمایشګه یوازې کابل کې میونه ول، اضافه تر د شپې ته تراوی بیا میلیون افغانی پرچون فروشات شدل، 250 میلیون کې تخمینی واخلو 250 میلیون افغانی عمده فروش قراردادونه امضا شو. پم دې شکل دا نمایشګاه هم هرات کې او قندار کې او نور ولایتو کې چې خلک د مونږ بزګر کوپراتیف راشي او دوکانداران تجاران ورسره ارتباط شي، دا یو قسمت دی چې مونږ دې ته دوام ورکو. په عین وخت کې بینالمللي نمایشګاه ته هم مونږ هندستان کې یو نمایشګاه مو درلود، یو درې څلور هفتې پخوا دوی کې نمایشګاه درلود، همدې میاشت 15 کې برلین کې دی زراعتي نمایشګاه دی چې مونږ هم شرکتونه معرفي کوو هم خپل کوپراتیفونه چاوی لارشي هلته وګوري زکه د بسته‌بندی نوې طریقې او د مارکیټ نیاز باندې هم پوښي چې یو ارتقای ظرفیت هغه لپاره دی هم پاین وخت قراردادونه امضا کیږي. نو دا تلاش یو ځای دی چې وزارت تجارت سره مونږ هم دا تلاش کوو چې ارتباطات همکاري نور هم خېشه چاوی د خپل اتشې تجارتي لاله نه هغه لازم مارکیټ یا به مسلات لپاره وتی.
زمير صاحب سبزیجات او میوه دا د موږ ډېر مهمه تولیدات څخه دي، زراعتي محصولات څخه دي. یو شکایت دا دی چې د لپاره سرتخانی نسته، مثلا که اوس وګورو په دنيزي ولایتونو کې لکه لوګر پیاز یو من په شل یا 25 افغانۍ باندې دا چې کله په ارزانه بیا ځین نور هیوادونو ته لکه پاکستان هلته چې صادریږي په ارزانه بیا هغه دوه میاشتې درې میاشتې وروسته موږ ته په څو برابره جګه بیا باندې موږ ته بیرته راليږي په مخرسوي. د دې مشکل د حل لپاره څه ده؟
واقعا دا یو مزله دي. دا 15 کال کې دې ته یا هیڅ توجه نه شوی چې توجه شوی او از سرتخانه جوړ شوی چې زمونږ د خلک په درد نه خوري. میدان وردګ مثال دل درکم، 15000 تنه مونږ سرتخانه لرو ځکه د دیزلی جنریټور باندې ګرځي بے فائدہ دي. قندار کې چولرو همداسې 2000 دی کې 3000 هغه یو ګدام ته تبدیل شوی ده. د سبزیجات لپاره ساکل مو شپږو ولایتو کې مونږ شکوي چې شپاره سو کم بیش سرتخانه مو جوړ کړو. او په عین وخت کې اوس پلان لاندې دي. پلانک عملی کارونه تقریبا لیک شروع شوه ده. لوګر ځکه چې تاسو مثال وخیست د یو څرخانی د سلطنه دي او بل د 200 تنه عملا کار روان دي. یو څو میاشت مخکې موږ لر افتتام وکړو تر څو چې سکتور خصوصي حکومت سره یو ځای را نشي هغه لازمه تغییرات نشي راتلی، ځکه دې کې هم ګټه شته دي هم ثواب دي. یو سرطخانه منډوي کابل کې د میوې مارکیټ کې د زرتون ظرفیت لري، بل د کاریزمیر منطقه کې 1500 دي، یو بل هم داسې زرتون جوړي کې قندار کې 1500 تنه دي. داسې سکتور خصوصي یو نیم کارونه شروع کړي ده او موږ لا نور هم تشویقوو.
په افغانستان کې له کرنې څخه د افغانستان د اقتصاد د ملا د تیر نوم ورکول کیږي. د افغانستان زراعت به څه وخت دومره سیا کرنه به څومره دې هته ورسیږي چې رښتیا هم د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر جوړ کی؟
که اوس هم وګورو منابع طبیعي چې ځنګلات پکې شامل نه دي، زمونږ ایسایي مرکزی چې تاسو ارقام وګوري هغه برخ پکې شامل نه دي او مالداری دقیق نه دي پکې. اوس فرمان کار کوو موږ ته 50% نه زیات د جی ډی پی هم د زراعت نه راځي او اوس کار کوي چې هغه پکې شامل شي د مطمئن یم د شنو برزي. نو اوس هم دي که چیرې موږ سکل صادرات وګورو عمده صادرات د زراعتي محصولات نه دي او هغه یو خصت لوړ شوی دی. او په عین وخت کې زمونږ 15% خلک زراعت کې مصروف دي. دا خپل ثابته چې هوسم دادي څنګه وکړو چې د دې یو جریب نه دی آیت زیات شي. یو د خان ویل چې موږ سره مرستې وکړو چې د چلی سیستم د ټرلیسینګ پوسټ دی د یو هغه تاک نه تقریبا 2-3 سیر معنی موږ نه اصل اخلي زما دی قانون اما د قانون خپل الفاظ کې ویل چې موږ سره مرسته وکړو چې د چلی سیستم شي دینه تر شپږ نه تر وو سیرا یا من اصل اخیسته. اوس موږ هغه تلاش کوو چې د خان آیت د هینه زمکنه ورکو. نو دا واضح دی کله چې دا کارونه کیږي اقتصاد باندې واضح تاثیر لري.
له زراعت سره د ابیاری موضوع یا د بلګولو موضوع هم مطرح کیږي او هغه ورته وصل دی. د بلګولو په برخه کې کارونه څنګه دي؟ اساسي بندونه څنګه دي او دغه موقعت یا د خاکي بندونه دا څنګه دي سمره جوړ شوی دي؟ ځکه د افغانستان اوبو د قانون شکایت کوي چې اوبو لرو ولې ابیاری ترنو څه کولای تر استفاده نو څه کولای یو مشکل هم ده په دې برخه کې کارونه
دا یو هم ده چالش دي. مونږ ابیاری بخش کې مختلف فعالیتونه مشروع کړی. د افغانستان کې تقریبا چتورو سپورې مونږ هغه ډیجیټایز کړی دی یا کمپیوټر کې مو درج کړی دی 2000 یا 2000 نه زیات ابیاری شبکې دي. زمونږ اساسي مشکل موجوده کانالو باندې خبرې وکړو یا جو یا کانال یا ویالې باندې خبرې وکړو. کله چې اوبو حرکت کوي د سر نه تر اخره پورې رسیږي تقریبا 15% ضایعات لرو. اساسي هدف اول هم دا دی چې څنګه دا ضایعات کم کړو او دا لارې دا دی چې موږ د ویالې چې دی بیا پاخه کړو ضایعات باید کم شي او هم په عین وخت کې هغه شیپ مایلان داسې وي چې اوبو په سرعت لاړ شي. خدا محدود مونږ سکل یوازې 200 پروژې باندې مکارو
یعنی وخت ضرورت لري.
وخت کچیر 15 کال په خو هر کال 200 300 باندې کار کيده اوس به ډیر تغیرات راځي. نو اوس هم نه وخت نه دی هم دا پلان لرو چې حداقل 200 یا 300 پروژې نور تطبیق کو. نو دا زمونږ د قان یو مقدار مشکل حلوي کچیر 15 غذایات نه مونږ 15% تراوړو نو 30% د قان ته نور وو پیدا کی. زمونږ غزمه کې پټو چدي هغه یو سنت نه دی یو قسمت تی تی یو قسمت باردی. نو کله چې ابیاری کو او به دندیږي یو بخش نو هغه خپل تولید کمایي. نو دا کار مو هم شروع کړی دی چې د سمه کې څنګه هم غوړو خپل باغداران سره موږ د هم رسې کوو چې د قطرې سیستم څنګه ورته معرفي شي یا د ابیاری او زونه مو جوړ تقریبا شپږ سو ابیاری او زونه مو سکل ایجاد کو. د خاکي بندونه خصوصا للمي ساحه کې یو نیم کارونه کړی دی خو زموږ توجه ډیر زیاتر هم د ویالې باندې دی کانالو باندې دی او زونه باندې دي او د زمکه انوار کول چې موجوده او په نسنګ ازمي استفاده وکړو.
او مالداري په برخه کې کارونه څنګه پر مخته دي او همدا مشکل په دې برخه کې ستاسو نسته کسته څه دي؟
بدبختن مالداري هغه بخش ته چې تقریبا هیڅ کار د 15 کال کې نه و شوی د نسل اصلاح دي د مرغداري او د مایه پروري یا شاته مچوي مثال د لدر کوم نوې طریقې مو خود لیدو اوس چې هم تحصیل لري د عایدات لپاره او هم تحصیل لري باغو لپاره هغه پولینیشن چې ضرورت دي په دې شکل د اصلاح په بغه القائمه نوې پروګرام دی مون حالنه مو یو څه وګانم راوړو چې دلته خن نسلونه مو چوستګور او د افغانستان نو مختلف سیمونه مو خن نسلونه مو راټول کو چې دا تکثیر کو دا وګورو چې خلک مختلف کلو کې چې دي د القائمه نوې طریق نه څنګه د هغه هغه معاشي خن نسل بایت ورته بل کالته یا ورسیږي. نو زه تاسو ته شو کوم چې تاسو یو ځل زمونږ بنیسار فارم تلار شي وګورئ چې په خوالته ایس نه کېده، تقریبا یو دوه غواوې چې مریض وو یا څه وو خلک ویده وو، اوس هم خو ده فعالیتونه روان دي. یا زموږ د ماهی پروري مثال دی چې سږ کال مو شل زره هغه بریدر فش ماهی چې دی قرغې بند ته مو معرفي کړو، همداسې 50,000 سلما بند ته مو معرفي کړو. اوس نورو ولایتو کې هم کار کوو چې د تولید زیات شي، خلک ورسره بلد شي. کونړ لپاره پلان لرو، کابل لپاره، پروان لپاره، انګرار لپاره. دیارلس سوه شپږ نویم کال چې مالی کال چې دی شروع شوی دی، نو مونږ د ماهی پروري ته نور هم توجه کوو. د مرغداري بخش کې واقعا یو ډېر اساسي تغییرات، خصوصا سږ کال زمونږ سکتور خصوصي یو خو زمونږ خپله پروژې وو چې مختلف ولایتو کې چې هم قندار، هلمند و هرات و کابل و بدخشان و تخار در طول یا ننګرهار مثالونه ورکو، مونږ هم واړه فارمونه کورونه ته مو جوړ کړو که هم متوسط او لوی تجارتي مو جوړ کړی دی چې یو قسمت وزارت کار کړی دی او بل دی کې د سکتور خصوصي سهم دی. هم دی
یو مشکل بیلابیل وزارتونه یو شکایت دی چې د مونږ ځمکې غصب شوی دی. تاسو په وزارت پورې مربوط په بیلابیل سیمو د افغانستان کې څومره جدي ستونزه ده؟
مونږ هم نور وزارتخانو سره دا یو لوی ستونزه دي چې د ستونزو سره مخامخ یو. زمکه مختلف ولایتو کې سیمه کې چې امنیت دومره نشته غصب دي، حتی سیمه کې چې امنیت هم شته کابل مثال ته لیدل کوم، دا مشکل سره مونږ مخامخ یو.
او ښاغلی وزیر، ځنګلونه په مجموع کې دا غټه موضوع ده، ولی که چیرې دې تراسو چې هر پسرلی کې یا د هر کال په سر کې تاسو د نو نیالګیو د خودو خبره کوي او لزګونه زره نیالګي کې نه وي، ولی یو مشکل چې هغه مطرح کیږي درې ډېر هغه دا ده چې ساتنه یې نه کیږي او اوبه نه ورسول کی نه ورسیږي، په همدغه علت هغه ډېر بېرته وچیږي. دا مشکل اوس هم سته او که ورته رسیدګي شوې تر کومه ده؟
دا یو اساسي مشکل و، یو نیمه ناطق کې شته دي، خو ساکل پروګرام دا مشکل مو حل کړی ده. بیا هم خلک مونږ نه یو نیم ونی وړي یا شاروالي یا نور ادارې، نو هغه مونږ هم همدا خواهش هغوی نه دادي کله چې دوی دا نه حل غرسي باید دا بیری موضوع یا غم هم وخوري.
ډیره مننه جناب وزیر صاحب.
ګرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د کرنې په برخه کې د ستونزو ترڅنګ ځینې پرمختګونه هم شوي، خو د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي چې د اوبو لګولو او مالدارۍ په برخه کې لا هم ډېرې ستونزې شته. په دې هیله چې بشپړې خودکفایي ته ورسو او د مالدارۍ له پلوه هم موجوده ستونزې هوارې شي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00420022 یاو یاو 20.